له تاوتریخوالي ډک چلند کړی او درېمه دا چې د برېښنا اوسنۍ تعرفې دې راټیټې سي. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا صادی رادیو اوریدل، اته بجې او اته دقیقې شوې. ولسی جرګه وایي حکومت نوی دفاع وزیر د جرګې تر دوبنیو رخصتیو مخکې ورمعرفي کړي.
د مفایش څنګه دا څومره زر کېدلی شي بل وزیر صاحب دفاع معرفي کړي چې مخکې د رخصتیو څخه دوی دا اعتماد واخلي.
د جرګې د وردګ ولایت د جلریز د قضیې د جدي تحقیق غوښتنه وکړه. د میدان وردګ والی وایي چې په دې ولسوالۍ کې امنیت بیرته ټینګ شوی دی.
دولس وړه پوستې بیرته د افغانستان د ملي ځواکونو لخوا نه ونیول شوې او په سیمه کې پوره امنیت تامین ده.
مخکښ امریکایي سناتور جان مکین وایي باید په اوسني حالت کې افغانستان یوازې پرېنو کودل شي. د کانګرس یو دیموکرات غړی وایي باید افغانستان په روغه جوړه کې شزي څنګه ته پرېنو شول شي. د فرا خلکو د کابینې لغړیو د بخش آباد بند جوړېدو غوښتنه وکړه. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د دې خبرونه په پای کې یعنی لاتنیمو بجو وروسته میکروفون ستاسو ری لاتنیمو تر نه نیمو بجو پوری هر یک شنبه میکروفون ستاسو خبرونه بی. نن پا دی خبرونه که د بحث موضوع داده چه ولسی جرگی د افغانستان د دفاع وزارت لپاره د ولس مشر غنی کاندید تا رای ور نکره. د ولسی جرگی غریو پا این حال که غشتنه کرده چه ولس مشر دی نوی دفاع وزیر تر دوبنیو رخصتیو مخکی د جرګې ته معرفي کړي. د جرګې د پرونی پریکړې چې دفاع وزارت د اعتماد رایه ورنکړه او د غراس د جرګې د تازه غوښتنې په باب چې نوی دفاع وزیر دی د دوی تر رخصتیو مخکې ورمعرفي شي که غواړي خپل نظر څرګند کړي له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي او خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړي. اوس هم په همدې موضوع د ولسی جرګې د غوښتنې په باب راپور لرو. ولسی جرګې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دې جرګې تر دوبنیو رخصتیو مخکې دي د دفاع نوی وزیر ور معرفي کړي. دغه وزارت ته کاندید وزیر محمد معصوم ستانکزی پرون ونتوانید چې د اکثرو وکیلانو د اعتماد رایه ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان په زیاتو برخو کې ناامني ده، پوځي کارپوهان د دفاع وزیر موجودیت مهم ګڼي. سالم محمد صالح د دې موضوع جزئیات اوروي.
ولسی جرګه په داسې حال کې له ولس مشر څخه د دفاع وزارت لپاره د بل کاندید وزیر د معرفي کېدو غوښتنه کوي چې پرون همدغې جرګې معصوم ستانکزی ته د باور رایه ورنکړه. شغلی ستانکزی د 213 وکیلانو له ډلې یوازې د 380 وکیلانو مثبتې رایې خپلې کړې خو ونتوانید د افغانستان دفاع وزیر سي. ولسی جرګې تر دې مخکې شیرمحمد کریمي ته هم د باور رایه نه ورکړې. اوس د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي د ولسی جرګې تر رخصتۍ مخکې باید ولسمشر دوی ته بل کس د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه معرفي کړي.
دوی زیات خپه یم په دې باندې چې باید مونږ وزیر صاحب دفاع قانونمند درلودلی او باید رای اعتماد اخیستی وای. خو برحال بیا دا د وکیل صاحبانو صلاحیت او د دوی هغه ده فعلا د رئیس جمهور صاحب اجرایي نه د مفایش دغه دا چې څومره زر کېدلی شي بل وزیر صاحب دفاع معرفي کړي چې مخکې د رخصتیو څخه دوی رای اعتماد واخلي.
د ولسی جرګې د دوبی رخصتۍ د زمري اسد پر لومړۍ نیټه پیلېږي او د وږي اسمبلی تر 15 دوام کوي. د پوځي چارو کارپوه پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل وایي ولسی جرګې په دې مسأله کې سلیقوي چلند وکړ. بل دا چې د ده په خبره حکومت په خپله پر څو برخو ویشل شوی.
تاسو فکر وکړئ دا وزارت یې ما ده معاونې د تاسو لوی درسي ډېره ده یا دا د ما خوښي دي دا د ما نه خوښي دي دا باید نه وي. دې نه پوهېږم چې د برهان سنګ رباني په مرګ کې اشتراک کړی دی هغه بل وزیر دفاع نه ترې موږ سره داسې اختلافات درلود چې کریمي صاحب نه پوهېږم څه درلود. دا ټول هغه سلیقوي برخوردونه دي چې دوی کوي په همدې نسبت چې د دې وطن کې جګړه د خلکو وژل کېږي، ولسوالۍ او غبر سقوط کوي.
لا معلومه نه ده چې حکومت به کله بل کس د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي کړي، خو د حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل چې ازادي راډیو ته وویل چې معصوم ستانکزی شایي د یو څه مودې لپاره د سرپرست وزیر په توګه خپل کار ته ادامه ورکړي. هڅه مو وکړه د ولسمشر د ویندویانو نظر هم واخلو، خو د هغوی په موندلو بریالي نه سو. ښاغلی ستانکزی تر دې مخکې د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر وو. په داسل کې چې د افغانستان په څو ولایتونو کې جګړې روانې دي، د افغان قواوو تلفات زیات شوي او څو ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي. ځینې کسان په دغسې وضعیت کې د دفاع وزیر نشتوالی یوه جدي ستونزه ګڼي.
په همدې حال کې ولسی جرګه وایي چې امنیتي ادارو د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ په پیشه کې غفلت کړی او باید په جدي ډول پوښتنه وشي. وکیلانو د جرګې د آزاد بحث پر مهال د جلریز پر پیشې ډېرې خبرې وکړې او دا یې یوه سیاسي او په عین حال کې د یووالي پر ضد دسیسه وګڼله. د دفاع وزارت بیا وایي چې په جلریز ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پیل کړي او عملیات تر یوه حده بریالي هم دي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورې.
د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د محلي پولیسو وژلو ولسی جرګه په غوسه کړې او وایي له امنیتي مسؤلینو څخه باید د دې بېغورۍ په اړه جدي پوښتنه وشي. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي په جلریز کې پر امنیتي ځواکونو وروستۍ حمله وغندله او یې ویل چې د کورنیو چارو او دفاع کمیسیونونه یې باید په جدي ډول وڅېړي. دای وایي د امنیتي ځواکونو غفلت په جدي توګه د پوښتنې وړ ده. د کورنی امنیت او دفاع کمیسیونونه دې دغه موضوع له امنیتي ارګانونو سره شریک کړي او په جدي ډول دې وڅېړي. وسلوالو طالبانو تیره پنجشنبه له څو لورو په جلریز ولسوالۍ حمله وکړه او شاوخوا څلوېښت محلي پولیسي ووژل. له دې پیښې وروسته د اجرایي رئیس دویم مرسیال محمد محقق جلریز ته د عسکرو په ځنډ لیږلو انتقاد وکړ او په دې اړه یې د څېړنو غوښتنه وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري بیا مني چې مخالفینو په جلریز کې په لوړه کچه حمله کړې وه، خو زیاتوي چې دا مهال یې په سیمه کې تصفوي عملیات پیل کړي دي. په همدې حال کې د میدان وردګو والی حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو هغه دولس پوستې بیرته نیولې چې تاکتیکی شاتګ ترې کړی وو.
په خوشبختۍ سره چې دولس پوستونه چې موږ په تاکتیکی شکل سره په شاتګ کړی وو، دولس واړه پوستې بیرته د افغانستان د ملي ځواکونو لخوا ونیول شوې او په سیمه کې پوره امنیت تامین ده.
د میدان وردګو جلریز ولسوالۍ د کابل ولایت له غربي څنډې سره ګډه پوله لري او یو شمېر څېړونکي د دې ولسوالۍ ناامني حکومت ته د خطر یو زنګ بولي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
امریکایي سناتور جان مکین پرون په کابل کې ویل د طالبانو رواني حمله د دې غشتنه کوي چې د امریکا حکومت له افغانستان د خپل پوځیانو په استلو بیا کتنه وکړي. د تاکید وکاو په اوسنی وضعیت کې د افغانستان یوازې پریښودل لوی ستونزې شوي. جان مکین په یو خبري غونډه کې ویل ک نړیواله ټولنه افغانستان په اوسنی حالت کې یوازې پریږدي، دا به نه جبرانیدونکي تیروتنه وي. په دې موضوع د یوسف خان زادران راپور واوري.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې موجودیت د هیواد په لویدیځ او شمال کې د ځینو سیمو سقوط او په دغه هیواد کې د تور او سپین بیرغ لاندې د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیت امریکایي سناتوران اندېښمن کړي دي. د امریکا په سنا مجلس کې د اریزونیا ایالت یو مخکښ سناتور جان میکن دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په کابل کې وکړې او د افغان حکومت سره د امریکا او کانګرس په اوږدمهاله مرستو ټینګار وکړ. نوموړي وویل چې اوسنیو شرایطو ته په کتو امریکا باید خپل ټول ځواکونه له افغانستان نه ونه باسي. وایي د افغانستان د لویدیځو ځینو سیمو سقوط د ایران لخوا طالبانو ته د وسلو ورکول او د اسلامي دولت ډلې ظهور زه ژور اندېښمن کړی یم او په دې صورت کې د پخواني پروګرام له مخې د افغانستان پریښودل به لویه تېروتنه او ناورین وي. ښاغلی میکن وایي د وسلوالو طالبانو حملې ښایي چې هغوی اوس هم د پام وړ توان لري، خو په وړاندې یې د افغان ځواکونو مبارزه د ستایلو ده. هغه وایي زیات شمېر امریکایي جنرالان هم په دې باور دي چې له وخته مخکې د افغانستان څخه وتل ستره تېروتنه ده. امریکا د متحده ایالاتو د رسمي دریز لمخې بعد د 2018 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې امریکایي ځواکونه یوازې د سفارت تر ساتلو محدود پاتې شي. جان میکن چې له دې وړاندې افغانستان ته ډېر سفرونه کړي او د دې هیواد د وضعیت راپور یې د امریکا تر کانګرس رسولی وایي، تر هغې چې حالت ډاډمن نه وي د افغانستان یوازې پرېښودل د نړیوالو قربانۍ د سوال سره مخ کولی شي. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د امریکا د نوي دفاع وزیر پالیسي هم دا ده چې د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو په وتلو بیا فکر وکړي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړي عبدالقادر زازی وطندوس ازادي راډیو ته وویل، امریکا د نوو ستونزو څخه اندېښمنه ده او ممکن په خپلې پخوانۍ پرېکړې بیا غور وکړي.
د امریکا نوی دفاع وزیر چې کله کانګرس ته راغی د اعتماد رایې لپاره، هغې په لومړنۍ ورځو کې دا خبره وکړله چې په افغانستان کې موږ د جګړې په دوام باندې به زه بیا کتنه کوم. اوس چې جان میکن وایي او راغلی دا او اندېښنه ښیي، نو زه فکر کوم دغه د ده اوسنی خبرې هم د هماغه ورځ نه چې دفاع وزیر مخکې دی نه چې رای واخلي ویری و چې موږ بیا کتنه بیا وکړو.
بلخوا دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ډېر شمېر امریکایي سناتورانو د افغانستان وضعیت د ډاډ وړ نه دی بللی او ویلي دي چې امریکا نه باید د عراق تېروتنه په افغانستان کې تکرار کړي. افغان حکومت هم وروستیو ناامنیو ته په کتو تروریزم تل یو سیمه ییز او نړیوال ګواښ ګڼلی او د هغې سره یې د مبارزې د پیاوړتیا داسې غوښتنه کړې چې افغان ځواکونه هم وروزل شي او هم پکې په مجهزو وسلو سنبال شي.
د امریکا د کانګرس دیموکرات غړی ګوین مور وای په افغانستان کې د روغې جوړې له خبرو د ښځو پاتې کېدل به ستره تېروتنه وي. میرمن مور وویل د افغانستان په ملي شورا کې د ښځو حضور او ونډه د ویاړ خبره ده، خو په دې هیواد کې د ښځو د حقونو لپاره ډیرو هڅو ته اړتیا ده. میرمن مور ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر وضعیت خبرې وکړې. فرشته جلالزی جزئیات اوروي.
میرمن مور له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې د ښځو د رول پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل،
There's got to be some political reconciliation among the various groups and tribes within Afghanistan.
پدې هیواد کې د مختلفو قومونو او ګروپونو ترمنځ سیاسي جوړجاړی ترتیا ده. ګوینمور لمړی تورپوست شزه ده چې په 2004 میلادي کال کې د امریکا له وسکانسن ایالته د دې هیواد کانګرس ته لار پیدا کړه. د دې باور په ټولنه کې د ښځو د وضعیت خرابوالی د تشدد او بې امنیتۍ د پراختیا سبب کیږي.
It'd be a very huge mistake on the part of Afghanistan if they were to leave women out. What our experience has been,
دا به د افغانستان لپاره یوه ستره تېروتنه وي چې که ښځې له دې روغې جوړې څخه د باندې پاتې شي. په هغو ټولنو کې چې ښځو ته درناوی نه کېږي، خبرې نه اورېدل کېږي او هغوی ته اهمیت نه ورکول کېږي، د تشدد اساس رامنځته کېږي. موږ ته څرګنده شوې چې ښځې د نارینهوو په مقایسه له هغو مرستو چې ورسره کېږي تر ډېره حده د کور، ښوونځي او تعلیمي امکاناتو د زیاتولو لپاره کار اخلي. دا به د ډېرې خواشینۍ او مایوسۍ ځای وي چې که په افغانستان کې ښځو ته پام ونه سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما قدرت ته رسیدو سره سم له افغانستانه د خپلو عسکرو د ایستلو ژمنه وکړه او دا بهیر د بشپړېدو په حال کې دی. په دې حال کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د طالبانو د حملو د زیاتېدو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د نفوذ د پراختیا رپوټونه ورکول کېږي. د ټولو مسلو ته په پام امریکا په افغانستان کې د شوي پرمختګ د لمنځتلو څومره اندېښنه لري.
of ground troops.
میرمن مور د دې پښتنې په جواب کې ازادي راډیو ته وویل، زه فکر کوم چې په افغانستان کې که عسكر نه پرېږدو دا به ډېره مهمه وي چې په دې هیواد کې د روزنې ماموریت جاری وساتو، د دې هیواد خپل ځواکونه رامنځته کړو، هغوی ته مالی مرستې وکړو او د هغوی پوځي ادارې بیا ورغوو تر څو افغانان د اسلامي دولت په څیر د وسلوالو ډلو په وړاندې د مبارزې قوت ولري. د امریکا د کانګرس دې غړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د جګړې له قربانیانو او ښځو سره د مالی مرستو پروګرامونه به وغځوي څو له دې هیواده د ټولو ځواکونو تر وتلو وروسته په جګړه کې د هغوی د قربانیو جبران وشي او هغوی په خپلو پښو ودرېږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د ټولو تعلیمي ادارو تعلیمي نصاب به یو شان کړي او د غیر معیاري تعلیمي موسسو ملاتړ به ونه کړي. د دې وزارت سلاکار عبدالرحیم حسینیان وایي چې د لوړو زده کړو خصوصي پوهنتونونه د حکومت مهمه لاسته راوړنه ده خو باید معیاري شي. ناجیه ساپی د دې موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت خبرداري ورکوي چې د لوړ زده کړو خصوصي مؤسسات معیاري نشي او دولتي نصاب تطبیق نکړي د دې وزارت لخوا به وتړل شي. د دې وزارت سلاکار عبدالرحیم حسینیان سره لدی چې د یو شمیر خصوصي تحصیلي ادارو کارونه ستایي خو وایي چې د دې وخت را رسیدلې چې د پوهنتونونو دولتي نصاب سره برابر او نړیوالو معیارونو په اساس کار وکړي. نوموړي د خبرې د غرجستان په نوم د یو خصوصي پوهنتون د شپکلن فعالیت پلمنځ
د لوړ زده کړو د پرمختګ انکشاف د یو ډول او معیاري تحصیلي نصاب په لوري له حرکت سره زموږ هڅې د لوړ زده کړو د معیاري کېدو لپاره روانې دي.
اوس مهال یو شمېر محصلین دا شکایت کوي چې خصوصي پوهنتونونه ډېره پاملرنه د پیسو ټولولو ته لري او د درس د کیفیت د لوړولو په هدف هیڅ کوم ګام نه پورته کوي. له بلې خوا د افغان حکومت د کابینې پخوانی غړی انورالحق احدي هم د لوړ زده کړو وزارت په ضعیف مدیریت انتقاد کوي. نوموړي هم په غونډه کې حاضر او له حکومت غوښتنه وکړه چې د لوړ زده کړو موسسې د نړیوالو معیارونو په اساس برابرې کړي. ښاغلی هدی وویل چې د خصوصي پوهنتونونو معیار یوازې باید د فراغت سند نه وي بلکې د زده کړې برخلیک ته هم کار وکړي.
موږ باید یوازې په دې بسنه ونه کړو چې یو شخص د لوړو زده کړو لیوي موسسې تحصیلي سند لري. خصوصي پوهنتونونه نه باید یوازې تجارتي بڼه ولري.
تر دې وړاندې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي چې د لوړ زده کړو خصوصي مؤسسې باید د درسي کیفیت ښه والي ته توجه وکړي. د لوړ زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال د لوړ زده کړو شپږ دېرش دولتي او یو سلو درې خصوصي مؤسسې په مرکز او ولایتونو کې فعالیت کوي. یو شمېر محصلین بیا د درسي کیفیت په اړه د ستونزې تر څنګ په اکثرو مؤسسو کې لوړ فیس هم یوه مهمه مسله بولي چې په وینا یې باید د کمیدو لپاره جدي هڅې وشي.
تاسې زموږ شاخل آزادي راډیو اوري. 8:15 دقیقې دي. د آزادي راډیو خپرونې د سهار په 8:00 پیلېږي. د ماښام تر 8:00 په منځنۍ څپه 12:00 نیوي دوام کوي. د ماښام له 8:00 وروسته په همدغه څپه د امریکا ژغ آشنا راډیو خپرونې اوریدای شي. د افغانستان د اوبو او انرژي او مالیې وزیرانو پرون د فراه ولایت ته سفر وکړ. دوی د فراه د خلکو استازو او چارواکو ته ژمنه ورکړه چې تر راتلونکو څلورو میاشتو به د بخش آباد بند د ډیزاین پروژې کار پیل کړي. په دې اړه له فراه څخه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور واوري.
د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس او وکیلانو راغلو وزیرانو ته سختې خبرې وکړې او دوی فراه ولایت ته پنه پاملرنې تورن کړل. وکیلان د اوبو او برېښنا او مالی وزیرانو څخه په کلک غوښتنه وکړه چې د فراه د بخش آباد د بند د پروژې او دغه ولایت د برېښنا د برابرولو لپاره هڅې وکړې. د دوی په خبره څواره په دې اکله ورسره ژمنه شوې خو یوه یې هم نه ده عملي شوې. په همدې حال کې د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې څلور میاشتې وروسته به د بخش آباد د بند د رغولو کار پیل کړي. د هغه په خبره د امنیتي ستونزو له امله د دغه بند ډیزاین د لومړي قرارداد وخت پای ته رسیدلی او اوس دوی پر دوهم پړاو قرارداد باندې کار کوي. موږ د بخش آباد د بند ډیزاین قرارداد دوهم ځل لپاره د تدارکاتو پروسې ته استولی ځکه د لومړي پړاو تاریخ ختم شوی و. وروسته تر قرارداد موږ هلته په ساحه کې یوازې ستاسو څخه امنیت غواړو او کار به پیل کړو. د فراه والي محمد آصف ننګ هم ژمنه وکړه چې د بخش آباد د بند د رغول د پروژې امنیت په هر ممکن ډول باندې تامینوي. د والي په خبر اوس هم حاضر دی تر څو هلته په خپله لاړ شي او بند د وزیر سره د نږدې وګوري. تاسو نن شپه او یا هم سبا وغواړئ زه تاسو ته کولی شم اسانتیاوې برابرې کړم تر څو د بخش آباد بند د نږدې وګورو او شپه به هم هلته تېره کړو ځکه د هغې سیمې د امنیت تضمین قومونو موږ ته کړی او هلته امنیتي ستونزه نشته. د افغانستان د نوي حکومت په جوړدو سره د لومړي ځل دی چې د اوبو او برېښنا او مالی وزیران فرات ته سفر کوي او د بخش آباد د بند رغولو ژمنه کوي. که څه هم له دې مخکې د بخش آباد د بند ډیزاین پروژې څو ځلې پیلېدلو ته نږدې شوی و، خو خلک وایي چې ځینې کړي په خاص ډول ایران نه غواړي دغه بند جوړ شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د تونس ولسمشر په خپل هیواد کې اضطراري حالت اعلان کړی دی. د په یوه تلویزیوني وینا کې ویل دغه حالت به درې ورځې نافذ وي. په دیاره نور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د تونس حکومت په هغه هیواد کې اضطراري حالت اعلان کړی او پوځي چارواکو ته نور صلاحیت هم ورکړی چې په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل د برید مسؤلین سخت مجازات کړي. د تونس ولسمشر باجی قائد السیبسی وویل په تونس کې به درې ورځې بیړنۍ حالت نافذ وي. د پخپل ټلویزیوني وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته یې امر کړی چې د ټروریزم په وړاندې سخت چلند وکړي. د یوې د پارلمان او صدر اعظم د نظرونو تر اوریدو وروسته مو تصمیم ونیوی چې د تونس جمهوریت په ټوله خاوره کې اضطراري حالت اعلان کړو چې درې ورځې به نافذ وي. داسې یو اضطراري حالت چې د 1988 میلادي کال د جنوري د 16 نیټې اساسي قانون تعریف کړی دی. د تونس ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل د تونس دشمنان اوس له غرونو ښارونو ته رسیدلي دي. دای پر یوه ساحلي هوټل تر درنې حملې یو اونۍ وروسته د ټلویزیون پر پرده را څرګند سو. هغه پیښه پر ټول تونس حمله وبلله. د جنوري میاشتې پر 16 په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل حملې 38 تنه بهرنیان ووژل چې اکثریت یې د برېټانیا اتباع وه. د تونس د پخواني ولسمشر زین العابدین بن علي د رژیم د نسکورېدو 4 کاله کېږي. په دې بهیر کې د سختلیزو وسلوالو ګواښونه په هغه هیواد کې زیات سوي دي. تر دې مخکې په مارچ میاشت کې په تونس کې پر باردو موزیم یوه وسلواله حمله وسوه. ورپسې د تیرې اونۍ د جمعې پیښه په 2 کلونو کې په تونس کې لویې پیښې ګڼل کېږي. د اسلامي دولت ډلې د دواړو حملو مسؤلیت منلی دی او ظاهراً یې غوښتلی چې په تونس کې د ګرځندوی صنعت ته ضربه ورکړي.
تاسې زموږ اخلاص آزادي راډیو اورئ. په یاد لرئ له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو دی. نن په دې موضوع ستاسو نظر اورو چې ولسي جرګې د افغانستان د دفاع وزارت لپاره نوماند معصوم ستانکزی رد کړ او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د جرګې تر دوبنیو رخصتیو مخکې نوی دفاع وزیر ورمعرفي کړي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟ خپل نظر له لنډو خبرونو وروسته د ټلیفون له لارې څرګند کړئ. همداراز که د افغان بي سیم کارت لرئ په 8 شمېرې لنډ نظر راولېږئ. اوس د دې سات لنډ خبرونه قاسم سولمر وړاندې کوي.
د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل سوي دي. د دې ولایت د والي ویاند عطاالله خوګیاني ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو له پیله تر اوسه نږدې 40 وسلوال مخالفان او څه باندې 40 افغان محلي پولیس وژل سوي دي. افغان ولسمشر د میدان وردګو د جلریز ولسوالۍ د وضعیت د څېړلو لپاره یو پلاوی وټاکه. په غزنی ولایت کې د تورلیستي بریدونو په تور 15 کسان ونیول سول. د ملي امنیت د عمومي ریاست په پرونی اعلامیه کې ویل سوي چې دغو کسانو د ماشومانو، ملي پولیسو، ځینو چارواکو او شخصیتونو په وژنه یا هم تورلیستي فعالیتونو کې لاس درلود. د عراق په یو شمېر سیمو کې یو لړ بمي حملو لشتر لژن 19 کسان وژل، په لسکونه نورې ټپیان کړه. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تېره شپه د سوریې پر روقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 1400 بریدونه وکړل. د تونس حکومت په هغه هیواد کې اضطراري حالت اعلان کړی او پوځي چارواکو ته نور صلاحیت هم ورکړی چې په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل د وروستي برید مسؤلین سخت مجازات کړي. سعودي عربستان وایي یو سختدریځی وسلوال چې د اسلامي دولت ډلې سره په اړیکه لرلو تورن او تر تعقیب لاندې و، له پولیس سره د نښتې له کبله وژل سو. په سلګونو کسانو د ترکیې په استانبول ښار کې په چین کې د اویغور اقلیتونو په وړاندې د چین د ناوړه چلند په اعتراض مظاهره وکړه. او راپورونه وایي سربیا له روسیې غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پریکړه لیک ته رای ورنه کړي چې له مخې به یې په سربرینیتا کې د بوسنیا د جګړې پر مهال د 8000 مسلمانو نارینه او هلکانو عامه وژنه نسل وژنه وبلل سي.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد بر شما. من ستار فروغ و همکارم عصمت ساروان شما را به برنامه مایکروفون شما از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. موضوع این برنامه به درخواست ولسی جرگه از حکومت افغانستان برای معرفی فرد دیگر به عنوان نامزد وزیر دفاع به ولسی جرگه و همچنان رد محمد معصوم استانکزی نامزد وزیر دفاع سوی ولسی جرگه اختصاص یافته است. می توانید که به ما زنگ بزنید و نظر خود را در این دو مورد مطرح کنید. شماره های تماس به برنامه هست 0799-203-540 و 0700-822-755. شما همچنان می توانید که برای ما به شماره 818 پیام هم بفرستید.
بله، لکه څنګه چې زما همکار ستار فروغ وویل، د نننی پروګرام موضوع دا ده چې ولسی جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې نوی کس د دفاع د وزیر په توګه ورمعرفي کړي چې څو دوی د اعتماد رایه ورکړي. ولسی جرګې پرون د دفاع وزارت لپاره د حکومت له لوري معرفي شوی وزیر و نمانو، یعنی د اعتماد رایه ور نکړه. ستاسو په نظر د تاسو د ولسی جرګې نظر تاییدوي او که نه تاییدوي، په دې اړه که هر نظر لري کولی شئ چې همدا شیبه آزادي راډیو ته تلیفون وکړي او یا هم د افغان بیسیم د 1300 شمیرې له لارې نظر راولیږئ. البته هیله ده چې لنډ نظر ولیکئ. ډېرو اورېدونکو همدا کار کړی دی. د خبرونې په ترڅ کې به دوی پیغامونه ولولو. خو اوس تاسو اوریدونکو ته نوبت درکوو چې په 0909-203-540 او یا هم 0908-225-55 تلفن را وکړي.
بله، یک شنونده ما همین حالا به برنامه تماس گرفتن، به تماسشان پاسخ میتیم. بله، شنونده عزیز بفرمایین، از کجا به تماس شدین؟
مهربانی
بفرمایین.
خبری وکی؟
تماس شما برقرار شده، لطفا صحبت کنید.
دوی مشکل داره چه رادیوی چالانه ده، کله چه رادیو لوړ وی بیا زموږ آواز یو څه په ځنډ ورځي. نو هیله ده چې کله مو ږغ در باندې وکړو رادیو ټیټه کوي او یا ځان له رادیو لري کوي. پر حال څو پیغام بول ولو تر څو چې بل اوریدونکي ټلیفون رخ کیږي. عبدالله شعبان له کندهار ولایت، البته د کندهار ولایت له ارغستان ولسوالۍ څخه لیکلي دي، وایي زما په نظر د اجرایه رئیس رول په پارلمان کې تر جمهور رئیس زیات دی، ځکه د دفاع وزیر ونه توانېدی چې اکثریت رایې خپلې کړي. بل اوریدونکي له ګیلان ولسوالۍ څخه لیکلي دي، وایي زما په نظر د ولسي جرګې پریکړه ښه نه وه.
بله عزیز، شنونده های ما تشکر که پیام فرستاده بودند. شما هم می توانید که به شماره 818 از طریق پیام کوتاه نظر خود را در مورد موضوع برنامه مایکروفون شما به ما ارسال کنید. بله، یک تماس شنونده ما را می گیریم. بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ما دغه سره یو وجه سره شره نه د وکړې ولسی جرګې پر دغه نه ورکړې چې دا په ډیرو کومونو سره ویشن سره وی به چې محمد کریمی سره راي ورکړې وي. افغانستان د ولایتو د حالات خبر کلمن د ولایت مساکلا د ولسوالۍ څنګه
ښه. تشکر از نظر شما.
بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي.
سلام، السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی کوي صاحب.
دا کلاو صاحبان دا غوښتنه ده چې د دې د کاندید د خړې ورت کړې و تا او دوی تر کال دا وجب سم دی د دفاع وزارت ته وجبسته کړی.
بله صاحب، دا نو د ولسی جرګې کار دی چې رایه ورکوي که نه ورکوي. پر حال مننه چې ټلیفون مو وکړو. بل اوریدونکي ته نوبت ورکوو.
بفرمایید. رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
برور امیر دی پکتیا را خبر کوم کل گلزار.
مهربانی.
برور دغه استانیزه سه دغه استانیزی سه ته جرای ورده کړي ولسی جرګه. دا به مخکې کمپین نه و کړی دا وکیلان ولسی جرګه خو اوس کافي کړو کې غیر قانوني هم دی خو دا چې کوم یو وزیر کاندید پیسې کاندیدانو ته موبایل کړي وي نو هغه ته د تایید رایې ورکوي او که پیسې نه وي ورکړي بیا یې د رد رایې ورکوي.
بله خب این نظر شماست. شنونده عزیز، حالا که ولسی جرگه درخواست کرده از حکومت که فرد دیگری را به عنوان نامزد وزیر دفاع معرفی بکند، در این مورد نظر شما چی هست؟ خواست شما از حکومت چیست؟
وزیر ور مقرر که هم آغا با کمپین و تکی او کده ولسی جرگه وکیلانو تا پیسی ور که تایید رای با ور که او که پیسی ور نکی تایید رای با نور که او داغ ولسی جرگه خود غیر قانونی ده او
دیولس پخواه خنده وروره. صحیح شو ستاسی نظر و آوری دل شو بل آوری درکه لروزن معرفی که.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم نسات برن لغمان و
لچخان میره بانی
زمان پان فرون چه ولیسی جرگا کما فریکا دشتان جای پاک لغمان نه یوازی د افغانستان در روان امنیتي حالات اس نظر کینو بلکې یو قومي او سلیقه یې پرېکړه وسه بلکې د پاک له منظر سره یې ورکړه ځکه چې امنیتي حالات په افغانستان کې خراب ده. د بسونه نارت لپاره یو جدي چې باید دلته مقرره شي.
تشکر از شما.
مننه. سلامت
اوسئ. تماس دیگر را میگیریم. بفرمایید رادیو آزادی است. تماسی شنونده ما قطع شد.
یو اوریدون که دفتانی تقریبا لس پینزه لس پیغام را لیجلی دی طوله پا طوله که هم دا یو جمله ده وی معصوم دوستانی گزی تا دنه باور رای با حالت نور هم خراب کلی هیده ده لطول اوریدون که سخه چی یو زل پیغام را واسطه وی مصرف ویم نکیشی. غلام محمد لپکتیکا وی چه ده پکتیکا ولس با پراتون که انتخاباتو که اوسنه وکیلانو تا رای ور نکلی زکه چی دوی شاغل ستانگزی تر رای ور نکره که ریشی اوغی ور کردی وی تاسی چه خبری است. برحال
برویم تماس های تلفونی شنانده های ما را بگیریم. بفرمایین رادیو آزادی است.
بله احمد رسول خبر خوانده کم در دو ولایت
میره منی کوی
داغا دا ولیسی زلگی چی داغا را نکوار داغا بزان دا افغانستان رفاره و خوندوار نیی دا معمولا و صلاح
ولی داست فکر کوی
دا خدای دا افغانستان علاق دیر سر خراب دی دا افغانستان داغا دیر سر خراب باید دی جده جده دا خفل دفا وزیر تاکلی وی
سی
بله.
دیر زیاد مننه که رمضان بل آردون که لروزان معرفی که
زمان اون ظالب دا بچه و تصدین که ما دمان نظر دا وزیر دفاع باره که داگه دا چه یا جنبه رزدیک دا کندر دا کماندان دا منی باید چی یا دا دلوان دا ایلمان دا کماندان دا کلورده دا باید دا قدما نفره باید بیر دا دیده چوکی دا پارا باید ماره کشی.
صحیح منان چی تلفن مو کو
شکر. یک تماس دیگر را میگیریم. بفرمایید رادیو آزادی است. برنامه میکروفون شما.
بله سلام علیکم حدیثم در قبل تاکتر دیماتی اختیار پسول ویدیم در خلی اعمار رانی کما
سلامت حسین. متاسفانه علیم صاحب ستاس آواز دیر جرده نپیشم چه ولی ستاس آواز امیشه چه تلفون کوی دستی نیوی اخپل موقعیت یو تغییر که نه صاحب دیر خراب دی
میشه دوباره با تماس شوین
دوباره تماس ونی سی بیاو زل بیا زحمت و باسه علیم صاحب بل اوریدون که لرو زن معرفی که
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
من سلامون اونی که هلو من رولای من ننگرار تخه
میره بانی
اول خوبه شو فکر رو بیچه شیر محمد کریمی و مسلکی ساری و ابو دیخوان از و دکتر سیاب عبدالله و اشرفانی دیخوان مادی بیشو بانی اگر درای ورک راول شوالا اوس رسول صالح دې ته هم باندې شکل باندې البته ډیر جنجال باندې دوه نفر وټه کی واخر ولې چې تایید رائے ور نہیں کی کیونکہ اول سڑے وہ ٹائٹی ہم دو بندا کا معاملہ ہی دو وہ بھی تو بدرے میں اشتے بیٹی نے ولکی گی دل تو بیچارہ گان خلق بند کی تک نو من دا نظر دے او بندا او سر لارے مچے جو امکان لری کی تا سو ڈاکٹر شہ بشبانی او عبداللہ تا کہ ودی دی خلق کو وقت نے جواب نہ ہوئی
بل صاحب مننه سلامت اوسه بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
السلام علیکم
و علیکم السلام
زه له میدان نه د جلیز له سوالې نه د خبرې کوم تاسو له سیل کې د سیلان کې دي کې پات پانه ده دي کې بن بن بازی دا دویوال پختل منځ کې جوړ نه راځي د مخ کې مخ کې نه دغه وکی باندې ورې د خپل منځ کې انتخابات وکي او هغه خپل پارتونه سره جوړ شي
بله
بله تماسشان فکر کنم خط شد. خب یک شنونده دیگر ما روی خط تلفن است. بفرمایید رادیو آزادی است.
مهربانی مهربانی کوی خبری وکی لطفا.
بله سلام عادت خدمت شما سفار فروغ اسمت تارون و شنندگان محترمتان نیازی هستم از تارون امریکان در خط
تلفن. و علیکم السلام نیازی صاحب بفرمایید.
تشکر از شما، تشکر از برنامه تان. البته ببینید یک تفسیر کوتاه در مورد اردکانی کاندید وزیر وزارت دفاع و در مورد در مجموع بالای تمام رول امنیتی در افغانستان ببینید. البته این متاسفانه در مجموع ضعف حکومت افغانستان بخصوص رئیس جمهور و رئیس اجرایه است که در طول یک سال اینها نتوانستند که یک وزارت دفاع را چه کنند و وزیرش تعیین کنند. ولی بعد شده زمانی که ببینید معصوم استانکتایی که در طول 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال در عضو کمیته شورای عالی صلح بود همچنان رئیس دارالانشای صلح. اینها بارها با مخالفین با دولت با گروه های درگیر البته صلح کردند ولی متاسفانه که نقطه ضعف شانه است ایره باز بردن در وزارت پست وزارت دفاع که یک وزارت دفاع وزارت جنگی جنگی کشور می باشد. پس یک نوع چی است خود وکتور مخالفی است با کسانی که درگیر با البته حکومت افغانستان هستند. به این صورت ببینید امروز در افغانستان به صدها و بعد به هزاران ما افسران جوان مسلکی تحصیل کرده داریم. بعد که آنقدر فهرستشان پیش از اینها زیاد باشد که اگر امروزه با دهات را در پارلمان معرفی کنند اگر این رای نمیگیرد دیگهش را اعتماد بگیرد اگر این نگیرد دیگه را اعتماد بگیرد فقط وزارتها را اینها گروگان خود قرار دادیم و همین کسانانی که فعلا ما به دهها گفتم که افسرهای دلسوز و تندوز جوان و مسلکی داریم ولی متاسفانه کسانانی که البته با تعصبات و سمتی و قومی و البته دستش با چیزهای دیگه است آنو را باز روان میکنند این نیست که سبب بدبختی و حتی رای نمیگیرد. البته به نظر من یک کار خوبی در طرف پارلمان شده چون که آنها لیاقت و حتی به این مسلک که شایستگی نداشتن و باید که هرچه زودتر کسانان دیگری که آنها زحمات کشیدین افسران جوان هستن هرچه زودتر به پارلمان روان کنن که رای اعتماد بگیرن. دیگر اگر چنین کار را نمی کنن باید که یکیش وزیر دفاع شود و چنان بگیره ویدرستی شد اینها پس قدرت به اینها افسار خود بگیرن و بتوانن خودشان خدمتی کنن. اگر خودشان میکنن پس به کشور را البته وزارت دفاع را نیروهای امنیتی و گروه امنیتی را به گروگان خود قرار ندهند.
بله
سلامت حسین نیازی صاحب. روزی خان لزابل لیکلی وای که ولسی جرګه د دفاع وزارت لپاره کاندیدان ردول افغانستان به د بحران خواته لاړ شي.
عتیق الله محبت از ولایت هلمند در پیامش از رئیس جمهور اشرف غنی خواسته است که به زودی یک فرد دیگر را به عنوان نامزد وزیر دفاع به ولسی جرگه معرفی کند، زیرا به گفته این شنونده ما وضعیت در افغانستان خیلی خراب است. و یک شنونده دیگر ما به نام عبدالستار آخونزاده از ولسوالی بالامرغاب نوشته است که ولسی جرگه در ارتباط به نامزد وزیر دفاع برخورد قومی کرده است.
او وسم ده تلفن لاری اوریدون که لرو مهربانی کوی.
الو السلام علیکم.
و علیکم السلام.
لا خبرکم خوشنام.
مهربانی کوی سیب.
سلامونه تاسو ته وعلیکم.
و علیکم السلام بفرمایید.
او ده دا خبر نو چې دولسی جرګه بالکل صحیح ده چې دې باندې مصرف ونه شي موټر ورنه کې وکیلانو ته پیسې ورنه کې هیڅ کله به یو کاندید کنیاب نه شي پیسې به هغه به د پیسو نه بغیر وزارت دفاع ته کاندید نه شي. او دا خبره ضرور ده چې باید شیر احمد کریمی دوباره
ګی انتخاب شي ان شاء الله د امبي.
بله سلامت اوسئ. فکر کوم چې عین وزارت ته یو څوک چې یو ځل رد شي بیا دوباره نشي کاندیدای بیا نشي نومول کېدای. پر حال بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستانہ
مہربانی کوی صاحب
بفرمائیں.
موضوع تا سے دیر کم موضوع انتخاب کرے گا مگر ان شاء اللہ وزیر دفاع افغانستان کے نستا وزیر دفاع وزیر دفاع کا پورے ہم رہی جمہور افغانستان کے نستا ولی کہ یہ ہم رہی جمہور رہے ہو گئے اگر چھ اپنے نہ کو بخفل چوکی.
بله صاحب
او سیدار وزیر جی
بله متاسفانه
ستاسی نو استانګی چې تاسو راي وایي ولې د پارلمان خرڅه وای دا د پارلمان ټول خرڅه ایران ځان ته کوشش کوي خپل سره کې وساتي پاکستان ځان د امریکا ځان د کې دا پارلمان چې د پارلمان اساسټا نه دا ټول په یو ډول شي موږ هر وکیل کډری د ډالر ورک سبا ته ووټ ورکې او چې پیسې ورنه کېږي نه
بله.
بله تشکر از شما. برنامه میکروفون شما از رادیو آزادی ادامه دارد. حالا یک وقفه کوتاه میگیریم.
از کابل تا زابل،
از هرات تا بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
حالا روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید و برنامه میکروفون شما را دنبال میکنید.
اوریدون که ایمو شامت خان وفادار لپکتیکا ولایت سخلیکی وی ولسی جرگی د قومی تعصب په بنیاد ستانک ځای رد کرد. نور اوریدون کو پیغامونه به هم تو شیبه وروست ولولو، خو اوس د تلیفون لاری اوریدون کو ته نوبت ورکو چې نظر سرگن که. مهربانی
بفرمایید. رادیو آزادی
سلامت و سه. مهربانی که ویسه
ربانی میدار ولسی جرگی د کاندیدانو د مشرانو څخه یې د تاسو ولا کتره.
بله صاحب ستاسی پیغام لکه چی نیمگره پاتشو. پر حال تلفون مقتشو. بلاوریدون که لرو مهربانی
تماسی شنونده ما فکر کنم قطع شد. خب به شنونده دیگر ما میریم. بفرماین رادیو آزادی است.
مهربانی
بفرماین.
سلام در شما. سلام به شنوندگان محترم رادیو آزادی.
سلامت
سلامت باشین. بفرماین.
من میخواستم در باره رد شدن آقای محسن ثانی‌زاده از طرف پارلمان افغانستان یک حرکت قومی سنفی بود. واقعا آقای ثانی‌زاده یک شخص پاک و کارکن است، یک برخورد بود که کاملا سنفی و قومی بود. این جفاز به حق ملت افغانستان، جفاز به خون اردوی و پلیس بود. هر روز خونشان دیده میشه.
تشکر از بله تشکر از تماس و نظر شما. یک شنونده دیگر ما روی خط تلفن است. بفرمایید رادیو آزادی است. برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم. کان ابراهیم کریمی شما از ولایت لغمان من شما تماس
گرفتم. بفرمایید کریمی صاحب.
برادر کان چیز سلامی دولت ما میخواد که هر کدام یک دکتر وزیر یعنی مردم یعنی می میخوام دولت ما که میزود پورا شونه وضعیت افغانستان روز رو به خراب شدن است و ما میخوایم که دولت ما زیر زمین جمله شوه که در افغانستان آیندهش خوب بیاد.
بله سه.
بله
مننه شما از اوسه. البته دایونه ویل چی دولسی جرگی پریکړه تایید وی او کی را دوی بل اردن که لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بیر از این بخیر سی.
تشکر. بفرمایید.
ما قربان زنگ زدیم دوید دولت که اگر شنیست آقای سنیزه از دولت رات میکنه اگر پیسه بتا رمور میشه اگر نه تن زوکیل هایی اگر کمیت پر دولت او وقت ما را نوزایی میکنه که تر دولت یک جار جنجال یک کار دیگه شوا.
بله تشکر از نظر شما از تماستان. یک تماس دیگر هم میگیریم.
مهرباني فاروق صاحب یو شتم توجه ده چې د څویم اوریدون کې دی چې په ولسی جرګې داسې تور پوری کوي وایي چې که چیرته پیسې ورکي یعنی دغسې یو شک په ډېرو خلکو سره موجود دی لیکن یو مسله ده چې مخکې چې کوم وزیران معرفي شول هغه ټولو ته تقریبا په یوه رایه ورکړه په اوله دوره کې رایه ورنه کړې لیکن په دوم ځل هیڅ یو رد نه شو او له یوه سره ټولو ته رایه ورکړی شوې نو آیا هغوی پیسې ورکړې وې فکر نه کوم چې خامخا پیسې دې هم رول ولري پر حال بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
مهرباني کوئ صاحب متاسفانه چې ستاسو ټلیفون قطع شو بل اوریدونکو ته به نوبت ورکړو چې خبرې وکړي
بله بفرمایئ
بله السلام علیکم
وعلیکم السلام بفرمایئ
السلام علیکم
بله لطفا صحبت کنید تماس شما برقرار شده میشنویم صدای شما را
ما په نظر چې جرګه په بوره کې زه یو نظر لرم هغه نظر چې کله مخکې رمضان بشه همدوس ورکړی وو په ځای خبره واقعیت خبرې کړې وه چې ما ډېرو شي د ولسي جرګې په یوه چوکۍ باندې هم خوندي ځایونه وي بلکې ټول حاضر وي او کله چې ډېرو د ورکولو موضوع نه وي او د پیسو په موضوع نه وي د پایدې ځای نه وي نو په دوه سوه دوه څلوېښت یو دوه سوه څلوېښت وزیرانو کښې یعنې تر پنځه شپېتو زیات وزیران کاندیدان په ولسي جرګه کښې ما نه لیدلي دي او نه رغلي دي نو د دې نه معلومي چې د ولسي جرګې ټول کارونه حتی د په خپله دی په پیسو باندې غلي ولسي جرګې ته رغلي دي نو چې دی په خپله په پیسو باندې ولسي جرګې ته غلي دي نو د دې نه به ملت څه فایده وکړو او د دې نه به
وعلیکم السلام
السلام علیکم بختلند سوم از غزنی احترامات ما رو بپذیریم یکی معصوم سانکزی را پارلمان را اعتماد نداد خیلی مسئول شدیم به خاطر که معصوم سانکزی در وقت صلح چی کرد که در وقت جنگ کند بهترین شخصی که در وزارت دفاع باید مقرر شوه آقای دوستم است تشکر از دوست توجهتون
سلامت و سه دوستم خو مرستیال ده
معاون اول ریاست جمهوری معاون اول رئیس جمهور افغانستان است آقای دوستم
خیر دیدی نظر رو خوشی ده حق لری نظر سرگن که بلا اردون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده
دامن استراماتو من از من بلنگار نفس شد رحمت بخشوما
مهربانی که ویسا
باید دو ایمه چی دقا اولیسی جرگه یو خاص تنظیم و خود با تحصیل لانی دا کن حقای سو خوخی هدایت ورکه شدی ترای ورکه کسو که خوخنه بیوتوه چی رای ما ورکه وی کوی رو شیرنامت کریمی هم یو مناسب شخص به دفاع در وزارت دفاع را کدی دیر در مدره و پنیزانی بس که دیر علی تحصیلات در مدره خو آقا هم پاندی سری قومی او قومی در بانی رد شد حتی در بروسی هم که دلو چه باید دلوی پکیه چکا پدوشی بروی پوست که پترانی شده من دفاره خواب کنه یا خواب کن دا خبری کولی من دفاره در منی لوالی نده امدانه ماشین شان به هم د دفاع د وزارت لپاره ښه یو مناسب شخصیت و ښه ځاني زده کړې کړې وه د تحصیلات یې درلوده هغه هم په قومي او صدقوي دغه باندې رد شو بله څه خبره نه وه نو زما د ولسمشر څخه دا هیله ده تر څو چې دغه ولسي جرګه وي نو بل وزیر دفاع دې نه معرفي کوي او دغه ماشین شان زر تر هغه پورې سرپرست شي تر څو چې بله ولسي جرګه وټاکل شي راز شي بیا دې ورته نوی وزیر دفاع معرفي کړي ځکه چې دا ولسي جرګه سره د خپل هغه حیثیت دغه د لاسه ورکړی چې ملي دغه نه لري نظر نو دغه زما نظر دی چې خدای دې وکړي چې رئیس جمهور دې ته توجه وکړي
تشکر از شما یک تماس دیگر را میگیریم بفرمایید رادیو آزادی است
السلام علیکم
وعلیکم السلام حلیم صاحب مهربانی
آواز صحیح
نه صاحب متاسفانه نه پیژنن څه مشکل دی خپل موقعیت یو څه تغییر کوي ګوندي ښه شي نه صاحب نن لکه چې ستاسو قسمت نشته د خدای په امان نعمت الله له اروزګان څخه لیکلي دي چې معصوم ستانکزی په قومي بنیاد ونه منل شو یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی دی وایي هر څوک چې اشرف غني او عبدالله عبدالله په ګډه معرفي کړي نو کېدای شي چې ولسي جرګه د اعتماد رایه ورکړي.
بله از شنونده های ما تشکر که پیام فرستاده بودند. شما هم اگر خواسته باشید می توانید به شماره 818 برای ما پیام ارسال کنید. حالا تماس های تلفنی شنونده های ما را بار دیگر می گیریم. بفرمایید رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
عبدالرحمن هستم در خوست ولایت.
مهربانی کویسب.
دا چې د وزیران وزیرانو غته ولسی جرګې ته ورملکې شو نو دا ستونزه په ولسی جرګې کې ده. دا ریښتیا چې په ولسی جرګې کې ستونزه نشته، هغه پیسې نه اخلي، نو ستونزه په چا کې ده؟ نو د ډاکټر اشرف غني او ډاکټر عبدالله نه مو دا وسنت دی چې دوی داسې وړ کس وټ کې ولسی جرګې ته چې دوی اعتماد وړ رایه ورکړي.
بله صاحب مهرباني کردی ودان. بل اورځون کې لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده. بله مهربانی اورو.
بله بفرمایید.
مهربانی کوی سید. سید خبری وکی. خیر تاسی خبری ویل چی کوو خو و منکره. محمد خان لکابل سخلی کلیدی چی پی یو کال که ولسی جرگه دفاع وزیر تا دتایید رای ورنکره دا سرنگ جرگه ده. یو بلاوردون که غلام سرور لیکلیدی چی ولسمشر دید ستانکزی د سرپرست په توګه وساتي. ولسی جرگه پخپل هم سرپرست ده ځکه چی د کار موده بشپړه شوی ده. او لاندې د خبرونو وخت نږدې شو. له خبرونو وروسته بیا هم تاسو اوریدونکو کولای شئ په همدې موضوع یا د افغان بیسیم د 1943 شمیرې له لارې پیغامونه راوستوئ او یا هم تلفون را وکړئ.
بله شماره های تماس به برنامه هست 0799-203-540 و 0700-822-755. البته پس از خبرای ساعت 9 می توانید که به ما زنگ بزنید. مطابق موضوع برنامه مایکروفون شما نظریات خود را مطرح کنید.
بله د تلفن شمیره در تایلان او 0-993-503-540 و یا هم 0-928-255. لخبرونو وروسته به بیا هم د تلفن شمیره او د پروگرام